ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي سلامونه ومني. څنګه چې تاسو معلومه ده په خبر کې په ورشه کروڑ باندې آرمی پبلک سکول کې چې نن سهار وسوال طالبانو کم بریت کړي او هغه سلسله اوس هم روانه ده. په سکول کې دغه عملیات هم دوام لري. سراپور نوای چې په سکول کې اوس هم ماشومان يرغمل دي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان غلام حسین غازی لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې د وجل شو ماشومانو شمیره یو سل شپږشتو ته ورسېده. نور حال به هم درکو. زموږ زیاته برخه هم دغه پیښې ته ځانګړې شوې ده. خو اول خبرونه د نجیب عامر نه.
د پېښور په یو سکول د وسلوالو برید کې لسلو زیات کسان وژل شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا په قطر کې د طالبانو سره مذاکرات کوي او بې سرحده خبریالان وایي په تیر یو کال کې شپږ شپېته خبریالان وژل شوي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو. پام وکړئ پوره خبرونو ته. نصرګندو وسلوالو نن غرمه په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې برید کړی چې د رادیو پاکستان د یو خبر له مخې په دې پېښه کې یو سل او شپږ ویش کسان وژل شوي او یو سل دوه ویش نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان غلام حسین غازی هم وایي چې په دې پېښه کې یو سل او شپږ ویش کسان وژل شوي دي. د سکول یو زده کوونکی عباد مشال رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې
بات جی لسنی بجے بھی مونگا آڈیٹوریم تھا آواز کو اور باہر نے درست غبول شروع فائرنگ کی دو اور ایک دم آڈیٹوریم تھا لل اور بس فائرنگ شروع کو ڈیر کسان اسٹوڈینٹس پاک مڑ گل آڈیٹوریم کے چالیس پچاس لوگ مکھ مڑ سو آڈیٹوریم کے اور کرنل وغیرہ فائرنگ کو میں نے بس گرج دل بم وغیرہ پاک بلاسٹ شو اور بیاخوا مونگا کلاسز تو بوت لو بیام پاک فائرنگ کی دو ڈیر شے پاک مڑ سی دو ڈیر زیادہ زخمی شیو دیجیے.
د آرمی پبلک سکولز د کون کې عبادو چې تاسو خبرې اورید. د سرکاري چارواکو په وینا وسلوال غرمه مهال د پوس په وردی کې سکول ته ننوتل او د کون کې استادان یې يرغمل کړل. چارواکي وایي د مرګ جوبلې د زیاتېدو امکانات شته ځکه چې سکول کې لا هم سلګونه زده کوونکي او د دوی یو شمېر استادان د وسلوالو په ولقه کې دي. حکومتي چارواکي وایي په ځوابي برید کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې پیښه د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له پیښې وروسته په بیړني ډول د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته ورسېد. د وزیر اعظم تر څنګ د پاکستان صدر ممنون حسین هم په دې پیښه خپګان ښکاره کړی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال لړیو ته په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې برید د دوی ملګرو کړی. د پنجاب حکومت تور لګوي چې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مظاهره چیانو لخوا د لارو د بندېدو له کبله لږ تر لږه درې کسان هسپتال ته په وخت نه رسېدو له کبله مړه شوي دي. پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې د پنجاب د وزیر اعلی د صحت مشیر خواجه سلمان رفیق وویل چې په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د امریکا د پرختیایي ادارې یو ایس آی ډی وایي د قبایلي سیمو د کډوالو لپاره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کار پیل کړی دی. د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د مشن مرستیال ډایرکټر ګریګ هیوګر پرون ماښام ناوخته په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو د سندو په هلو ځلو کې به هم د پاکستان له حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ وي. په پاکستان کې د جرمني سفیر ډاکټر سیریل وای هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تلپاتې خیړې کې غوړي. د بلوچستان په ژوب سیمه کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د جرمني سفیر زیاته کړه چې له افغانستان سره به د جرمني مرستې جاري وي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی نه غواړي په افغانستان کې د دوی د تیرو دیارلسو کالو کار په اوبو لاهو شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي ډېر زر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي موسا خان هوتک د سه‌شنبې په ورځ مشال لړیو ته وویل ټاکل شوی چې په څو ورځو کې افغان حکومت یادو خبرو ته یو پلاوی وټاکي.
دغه ورځو کې یو هغه تصمیم شته چې د شورای عالی صلح له خوا هم نمایندګان وټاکل شي او له هلته طالبانو شاید نوي کسان هم راشي. هغه به وي د پاکستان له خوا هم شاید څوک لاسي هلته کې شرکت وکړي. زه ډېر متيقن پنبې هم چې پنبې هفته کې به دا پنبې اونۍ کې به دا مذاکرات شروع شي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان په سوله کې باید ابتکار او نوښت رامنځته شي. دا مشال ریډیو ده. بے سرحد خبریالان وایي په تیر یو کال کې په ګرد نړۍ کې د خپل دندو د ترسره کولو پر مهال شپږ شپېته خبریالان وژل شوي او دا د 2013 کال په پرتله و په سلو کې کم تلفات دي. په پاریس کې د نوموړي ادارې دفتر وایي په شام کې د خبریالانو وژنه ښکاره کوي چې په نندریزه سیمو کې خبریالان د انتهایي خطرې سره مخ دي. د بے سرحد خبریالانو ټولنه وایي داسې په بېرحمۍ سره د خبریالانو د وژنې پیښې مخکې کمې تر سترګو شوي او دې کار نړۍ لړزولې ده. د بے سرحد خبریالانو په وینا په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد شام و. ورپسې په دویم نمبر فلسطینی سیمه، په دریم نمبر یوکراین او په څلورم نمبر عراق. پرون ناوخته د استرالیا په سیډنی ښار کې د هغې کیفی محاصره کمانډویانو ختمه کړه چې ورکی او برمتګر ګڼ شمېر کسان محاصره کړي وو. کمانډویان له 1400 نه پس د وسلوال تن په وژلو بریالي شول. په دې پیښه کې دوه نور کسان هم وژل شول او څلور نور بیا ژوبل شول. یرغمل نیونکی 50 کلن هارون مونس ایرانی نژاد و او په 1996 کال کې په استرالیا کې سیاسي پناه اخیستې وه او پرې د یو شمېر جرمونو تور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ګل په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندنې باندې د یو تړون پر کولو زور راوړي. نتنیاهو روم ته له روانېدو مخکې سخت دریز خپل کړ او وی ویل چې هغه به نورو ته اجازه ورنه کړي چې د هغو مذاکراتو لپاره شرایط کېږدي چې له وجې کېدای شي د اسرائیلو امنیت له پامه وغورځېږي. او د روس مرکزی بانک د خپل بنیادی سود شرح د 10.5% څخه تر 10% پورې لوړه کړې ده. یاد بانک نن په خپل یو بیان کې وویل چې د دې ګام موخه د روبل د لخکته کېدو په اړه د زیاتو شو حقیقي خطرو او د ګرانۍ د خطرو محدودول دي. سیرونکي وایي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ټیټېدل او د یوکراین د بحران په اړه پر روس باندې د لویدیځ لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه د روبل د لخکته کېدو لاملونه دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس له اسلام آباد زمون همکار یوسف کاکړ تاسو د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د یک شنبه په ورځ د کوټي کرنسی بازار څخه تر لاسه سوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ اخیستل کیږي او په 101 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 108.50 روپۍ او 108.50 روپۍ 50 پیسې. متحده عرب امارات درهم په 100 روپۍ 45 پیسې او 100 روپۍ 50 پیسې. سعودي عرب ریال په 60 روپۍ 50 پیسې او 100 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي، او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 14، او په کوټه کې به کم نه کم -5 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر او د موسم او د کرنټ صورتحال درته زموږ همکار یوسف کاکړ وړاندې کو. پروانه خبرونه کې زیاته برخه زموږ په خبر کې په آرمی پبلک سکول باندې شوی برید ته ځانګړي شوی ده. همدا اوس را سره د پیښور نه خپل همکار زلان یوسفزی موجود دی. زلان یوسفزی ته وردو. زلان که اوس راته وای تاسو هم دغلته موجود وی، څه حال دی؟
ډېر مننه جی. تازه صورت حال دلته کې داری ته لږه شیبه وړاندې دلته کې داسې معلومېده ګنې چې دا اسکول کې به ورته عملیات پای ته ورسي، ځکه چې د انبرین سره وطن هم بند شي. خو یو ځل بیا د اسکول نه د 14 او 12 وزنو چې کوم نه پورته شول. د آی اس پی آر چې ورته هغه چې کوم اعلانیه جاري کړې ده، هغې پر مخ هغې وي چې تر اوسه پورې لا عملیات چې کوم نه روان دي. د اسکول درې بلاکونه هغې کلیئر کړي دي، خو دوه هغې یادې چې دوه یا درې وسلوال اوس هم دغه ځای کې موجود دي. د پاکستان د فوج چې کوم ځوانان دي، هغې کوشش کوي چې دغه تصویر عملیات چې کوم نه هغه پای ته ورسي. نو تازه صورت حال یو ځل بیا چې کوم نه د اسکول کې د 14 او 12 وزنو وي، او هغه صورت حال دی چې په دغه ځای باندې د دغه نه مخکې نور څو پرېږدي نه چاته اجازت نشته، نه رسنیو ته هم اجازت نشته کړې چې یو خاص علاقه چې دغه ځای وړاندې لړ شي او د اسکول نه جایزه واخلي.
ځلان دا داسې راپورونه دي چې زلان داسې راپورونه دي چې اوس هم په سلګونو ماشومان په دغه سکول کې موجود دي. چارواکي څه وایي؟
چارواکي لا په دې اړه باندې هیڅ قسمه بیان ورکول تیار نه دي چې هغوی دا ووایي چې آیا په دې سکول کې څونه ماشومان موجود دي، څونه ماشومان دي ویستلي دي. خو رسنۍ دا ووایي چې په سکول کې اوس هم ماشومان موجود دي، ځکه چې په دې سکول کې تر دوه نیمو زرو پورې تعداد دی د ماشومانو. نو ماشومانو تعداد د رسول کې ډېر زیات و، نو چې کوم زخمیان وو، کوم مړي وو، هغه رسولي شوي دي. هغې نه علاوه مونږ څنګه په دغه ځای باندې په خپله موجود ولو، مونږ د دونه تعداد کې ماشومان نه وګري چې د سکول نه راوتي، چې مونږ ووایو چې تر ټول سکول د ماشومانو خالي شو. ډېر کم تعداد کې ماشومان نه وګري چې هغوی د سکول نه راوتي دي. نو چارواکو له په دې اړه باندې له هېڅ قسمه ګډه داسې قسمه خبر نه چېری دا ووایي چې په دې سکول کې څومره ماشومان موجود دي. خو سکول کې ماشومان شته ضرور، ځکه چې ځینې مور او پلار راځي هم په دته ځای باندې ولاړ دي، کوم ځای کې چې دا پېښه شوې ده، او د کوم ځای نه چې مخکې فوج نور خلک نه پرېږدي دغل پکې ولاړ دي، او په دې انتظار کې دي چې دا سکول عملیات چې دي دا پای ته ورسي، او هغوی دا معلومات دي چې آیا د هغې چې کوم ماشومان دي هغه په صحت باندې روغ دي، ژوندي دي او که نه. څنګه
د دغه سکول کوم چارواکي یا د تعلیم د محکمې کوم چارواکي یا د تعلیم د وزارت کوم چارواکي دغلته نشته چې دغه والدینو ته دا ووایي چې د دې ماشومان په څه حال کې دي یا د دې د ماشومانو څه صورت حال دی؟
نه دي، دلته کې د ماشومانو د مبارکې د معلومات ورکول لپاره هېڅ قسمه بندوبست نشته دی. دلته کې ځینې مور او پلار چې کله مونږ سره خبرې وکړې، هغوی دا ګیله هم وکړه چې یعنی مونږ دلته راغلي یو، زمونږ څلور پنځه ساعته وشو چې مونږ راغلي یو، دلته کې ناست یو. خو داسې ترتیب نه دی برابر شوی چې دوی ته د خپل ماشوم په باره کې معلومات ورکړي چې آیا ستا ماشوم په سکول کې دننه دی، بهر راوته دی. ځینې مور او پلار دا غوښتنه کوله چې دلته کې یو ایمرجنسي ډیسک جوړ کړي، چې په هغه ډیسک باندې چې کوم ماشومان راوتي د هغې لیسټونه موجود دي، چې کوم ماشومان لوبل دي د هغې لیسټونه موجود دي، کوم ماشوم کوم هسپتال ته تللی دی د هغې لیسټ موجود دي، چې مور او پلار راځي او هغې سرګردانه کېږي نه، بلکې هم هغه ډیسک باندې معلومات ورکړي چې ستاسو ماشوم په دې په دې صورت حال کې ده. خو دغه ځای کې اوس هم دا د ګډوډۍ صورت حال دی د ماشومانو په باره کې معلومات ورکولو مور او پلار ته، د هغې کورنیو ته.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې موضوع کې پاتې کیږو. نن دغه د پېښور په ورسک روډ باندې موجود آرمی پبلک سکول کې دغه بریت په کوم حالاتو کې وشو، د دې د وجې نه د ابتدایي چې کوم معلوماتو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي و چې په دې کې څلور اتیا ماشومان وژل شوي دي، نو اوس د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند وویل چې په دغه پېښه کې د وژل شوو ماشومانو شمېره یو سل شپږویشتو ته ورسېده. په دې اړه باندې دا راپورټ وړاندې کوو. د پېښور په ورسک روډ باندې آرمی پبلک سکول کې نن سهار شپږ وسلوال ننوته، او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د وینا تر مخه تر دا مهال په دغه برید کې د څلورو اتیاو نه زیات ماشومان وژل شوي دي. پرویز خټک په لیډی ریډینګ روغتون کې رسنو ته وویل،
لیډی ریډینګ هسپتال میں 24 ڈیڈ 43 انجرڈ اور سی ایم ایچ میں اس وقت 40 انجرڈ ہیں.
دا محل په لیډی ریډینګ روختون کې د سلوی رښتو ماشومان مړي پراته دي، او درې سلوی خنور جوړول دي، او په سی ایم ایچ روختون کې د شپېتو نه د زیات ماشومان مړي پراته دي او سلوی خ جوړول دي. نو داسې د وجل شو ماشومان شمیره سلور اتیا جوړیږي، او په دې کې دوه استادان او یو ساتونکي هم وجل شوی دي.
تو اور تقریباً 83 اتنے ہی انجرڈ ہے، تقریباً 84-83 ڈیڈ ہے اور 84-83 انجرڈ ہے.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته وویل چې اوس هم په سکول کې دننه په سلګونو ماشومان یرغمل دي. د زیاته کړه په دې سکول کې دوه برخې دي، یو د لوړو زده کړو او بل د ابتدایي تعلیم. په دې سکول کې د ټولو زده کوونکو ماشومانو شمیر د 2500 نه زیات دی. دا نن سهار سه شپږ وسلوال دغه سکول ته ننوته او ماشومان یې یرغمل کړل. دې دوران د پوز او پولیس سرتیری دغه سکول ته ورغلل او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او امدادي ادارې هم دغلته موجود دي. دغه سکول یو زده کوونکی رسنو ته د دغه پیښې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړو،
هم سارے سکول میں بیٹھے تھے کلاسز میں اپنی، تو تو آرمی کا ڈاکٹر آئے تھے
مونږ ټول په خپلو کلاسونو کې موجود وو. د پوز یو ډاکټر سکول ته راغلی وو او زده کوونکو ته یې د فرسټ ایډ ټریننګ ورکولو. مونږ ټول یې لوی حال ته راوغوښتو. د وخت په سکول کې ډزې شروع شوې. زموږ استاد د اډیټوریم دروازه بنده کړه خو وسلوالو د اډیټوریم دروازه ماته کړه. اول یې هغه د پوز ډاکټر وویشتو او بیا یې په ټولو ماشومانو ډزې شروع کړې او لږ ساعت پس د سکول د لوړ زده کړو ودانۍ ته ننوته. د پاکستان سرکاری ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی د دغه پیښې په اړه وویل، زما په فکر په هیواد کې د امن او امان مسله، د ترهګرۍ مسله تر ټولو مهمه مسله ده. داسې نورې ډېرې مسلې دي چې دوه نظرونه پرې نشي کېدای. نو ټول قام او سیاستوالو له پکار دي چې په دې مسلو یو وخت نشي. تر دا مهال په دغه پیښه کې د څلورو اتیو ماشومانو د وژنې اطلاعات دي، خو چارواکي وایي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدای شي. بلخوا چارواکي دا هم وایي چې عملیات دوام لري او سلګونه ماشومان اوس هم په دغه سکول کې يرغمل دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دغه سکول کې دننه چې کوم دوه ماشومانو د سترګو لیدلې حال لیدلې، زموږ همکارې رابع اکرم خان د هغوی سره خبره کړې. راځئ چې دا واورو.
د آرمی پبلک سکول کې انیسیم او د فور کلاس خبره کوم. ټوپک والا طالبان دوه تنه پکې مونږ وکتو. ادھر آئی گراؤنڈ کے ولاړو دھماکے کولی دزی کولی.
تا هغه وخت چرته وی چې کله ډزې کیدې؟
مونږ کلاس کې ناستو. مونږ ته ټیچر ویل چې ډیل دے چې وی کته آ پوجانو راغروال کلاس نو سه حساب دھماکے کیږي. مونږ امن کا باہر وتو. استادان استادان اور اتیل چې زی یو استاد پکې مرشو او یو ټیچر احمد احمد سیس بی دا طالبان نه وړي دا کوم ګور کبه څنګه چې دارانو کپړو په شکل او بس مخونه ستا کو ډایرک دیکھو دې کینټین کې دا فرست سیکنډ ایئر نه دا تھرد ایئر والا کسان نه څو دیو کده دیول چر در الگان وای نو اغلی ډایرک فایر شروع کو دی بسو تخته بیا خو راغه کلاسون طرف ته راغه. کلاس ته بننه وته مخمان دې راغلا خپل کله مونږ تر دې مسلې نو مونږ ته مس ویلي چې ټیبل لاندې پټې دي.
نو څنګه لکه چې کله ډېر شروع شو تاسو ټول لاندې کې ناستي؟
هغه ډېر شروع شو مونږ ورسو ټیبل لاندې کې نه.
می سر ته څه ویل؟
می ویل ټول ته وي بزو اګانی کوي یو
فوجانو بهر وسته تاسو
رسنی گیٹ مانی مو ټول بوتلو مخمان نول تا حل تن فایرنګ شو نو فوجي مولې دې کارا کا او فوجي فائر ماندو لګي راغه مړ شو.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کوم مشال ریډیو ته غوکی. په دغه سکول کې چې کوم ماشومان زده کړو لورتله یا د کومو کورونو ماشومان وجل شوی، دا غوې سره زمونږ همکار جلال یوسفی دا غوې د پلارانو او سره خبرې کړي. نو راځي چې دا ورو
ته وایې کنه چې تاسو دې نه وی تراشی ته بل ته پوښتنه ته را حق نلری چې تاسو ته بل ته پوښتنه چې زما ځوی سره لګیا لسی کیږي. یو یو اخوال چې بولې دی اخوال چې ولې زه دې د پلان وکړ ما دا پراپر انفارمیشن نه پروواید کی. رائټ اف انفارمیشن څه ته وي؟ دې د رائټ اف انفارمیشن وي چې دا کې څوک نشته ری یو ډیسک په کار دی یو کس یو منټ زه تاسو طریقه هم خایم یو ډیسک په کار دی چې دلته کې ډیسک پوجو دی چې کوم کوم ماشوم راو دي دا نمبر لیکا دا ایڈریس لیکا دا ټلیفون نمبر لیکا دا موبایل نمبر لیکا او ما غټم چې دې کړه دا پلان ته ټلیفون کو ای سیف ناو
فخر کوم خپل بچ خنه بالکل ماشاءالله بالکل فټ ده دا چې دی الله ورته کړی دي څو سره مدد کړی دی الله سره کړی دی ټول بچو ته ول ټیپ شه د سینې د مکو شو فارغ سٹارټ ده او میس صاحب ته میډم ته میس په سره ټیچر وه ته ول ټیټ شه تاسو سره ټیټ کې فارغ سٹارټ ده سینې تاسو لګي نزه په خپل بچ فخر کوم.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سو اتیا پنځلس زره اووه سو شپېته او اوولس زره اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی دا چې د پیښور په ورسک روډ باندې د غارمی پبلک سکول باندې چې کومه دغه برید روان دی په دې اړه باندې سیاستوال څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک موږ سره خبرې کوي چې دا ور
حقیقت دا دی چې دا نن چې کومه ټریجډي شوې ده دا کومه افسوسناکه او خوفناکه واقعه چې پیښور کې راپیښه ده دی پیخی دا چې کوم دهشتګردي ترګردي دا اوی ذهنیت اخکار کړو چې اوی څومره یعنی زناورتوب کولی شي او څومره ماشومانو د ګلغلې ماشومانو زندنونه اخیستی شي دا اوی ذهنیت اخکار کړو. خو ورسره د دې خبرې وخت راغلی دی چې پاکستان بیا سچ دی هغه یو ډیره واضحه او سکوټه پالیسي غوره کړي دهشتګردۍ باره کې او اجازت ورنکړي چې د پاکستان د خپل فوج یا د خپل سکیورټی کمې ادارې دی هغه نه علاوه د بل څوک هم دلته مسله موجود وي او په خپل مرزي دی وجل او تختول کوي. د دې وخت راغله دی او پاکستان ته پکار ده چې ټول خلک چې ټول پاتو کې دي د پارټیو د خبرو نل ورشي او د دهشتګردۍ خلاف مبارزه کې برخه واخلي او د دهشتګردو چې کوم شاده چې کوم ذهنیت دی دا یوازې فوجي کاروي نه ده دا کې وو یعنی چې کوم ذهنیت دی انتها پسندیده چې کومه مرګ روا کوي د معصوم خلکو چانانو ژوندون خط خاتمه چې د هغې جواز ورکوي چې هغه ذهنیت ماتې ورکړی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله په دې باندې څه نظر لري جلیل جان سره چې د دغه ګوند ویان دی په خیبر پښتونخوا کې هغه سره زموږ همکاري ملي حامیر زاده خبرې کړې د چا دا وره
دا چې په خبر یو دل بیا د وینو نارنګین شو او په خبر کې کومه واقعه شوه دا د قومي سانیا دا یو قومي المیا دا دې باندې موږ د زیات غمجن کوو تقریبا سلو نه زیات ماشومان وړوړ ماشومان په دې کې شهید شوي دي. دغه واقعیت دا د موږ لپاره یو ډېر لوی قومي سانحه جوړ شوه او موږ دا وایو چې د کې د طالبانو او د ماشومانو سره چې کوم بربریت وشو کوم ظلم او ستم وشو دا یو لمحه فکریا ده. زما خیال دی چې هسپتال هم د زخمیانو نه ډک دي او مړي هم پکې ډېر زیات راغل د داغم چې وګیادوم د تپې خبر ته ورسېدل نو حکومت هم علي ځلې کوي لیکن د الو ځلونه زیات محنت په کار دی مجزي ځانېمه چې یو ځل بیا پې خبر د امن دپاره یو سوالیا نشان جوړ شو دوی حکومت دې طرف ته دی امن طرف ته دی توجه وکړي.
جی هغه کسان چې کوم په تعلیمي ادارو باندې داسې حمله کوي په دې باره کې به تاسو څه وایئ؟
تعلیمی دور باندې حمله وی کا غیر تعلیمی دور باندې کا بازارونه وی کا جمعتونه وی کا مدرسې وی کا سکولونه وی دا حملو جمعیت علماء اسلام دې سخت الفاظ سره مذمت کړي د انسانیت قتل او د مسلمانانو قتل چې دا چې دا یو د مونږ کندم کو
اوبیدونکو پاکستان پیپلز ګوند په دې سند لري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې غړي نګت هورګزی زمونږ همکاري ملي حمیرزاده ته خپل نظر په دې ټکو بیان کړي.
دا جی د دهشتګردانو چې دینو د بوزدل دهشتګردان زدي تا خپل لپټا او خپل بنګړي لګم چې دی واکې چې دی ماشومان ورکوټې ماشومان چې دینو هغه نن 126 کسانې چې دین خریدانی کو او اوسم چې دینو کم از کم 200 کسان دا دي په کې دي دنه او دې وخت زه هغه سکواډ باندې موجود یم تقریبا 11 دماتې شو فور دې زیات لکه اتنې نه لې څه دی لګیا دې دغه تاسو به ګاډو आवाजونه باوري کنه زدي د دې د ځلانو په ویما دا ماشومان باندې دا یعنی حمله به نه کوي دا د مندو او د پلارانو یقین دې نه سباتي دا د راشي او پاکستان او خواتین سره د مقابلو کې ولې چې دا د ځلان دي دا د خزنم زیات د ځل دي چې کم د شان وار کوي او مفتیانو ته به دا درخواست کوم چې دا خلکو باندې د فتوی ورکړي چې دا مسلمانان نه دي دا ځناوران دي دا د یو مذهب نظم تلک نه لري دا نن چې کوم افسوسناک واقع شوی د پیښور کې دا صرف د پیښور خلک چې دینو یرول غواړي خو دې ته دا پته نشته چې د پیښور خلک او پاکستانیان چې دي هغه ډېر زیات زبر دي هغه چې دغه د دماتې کېږي تاسو به اوري لګیایي لیکن دې دماکونه هغه دین نشي یرولی.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخه صوبې زور نومو با بالا حصار چې ده دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور کو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورز په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پا پاوکم یو لس بجه.
اوریدن کو لکه څنګه چې تاسو واورید چې نګت فرق دی چې د پیپلز ګوند کما د صوبایي سملای خړې د هغه دمګه همکاري ملي حامیر زاده تویل چې د پاکستان ټولو علماو لپاره کار دي چې د دا قسم ډول بریدونو غندنه وکي او په دې اړه باندې د اسلام سره نظر دی. هغه وای هم دغه پښتنه زمونږ همکار پامیر ساحل د مفتي ذاکر نه کړی دا چې دغه ډول بریدونه په اسلام کې او د اسلام په نظر سره د دغه بریدونو په اړه باندې څه فکر او څه نظر دی را دي چې دا ورو
دا لفظ د اسلام چې دی دا د سلم نه اخیستل شوی دی او سلم وی امن او امان ته دی ته وی چې یو انسان د بل انسان نه په امن او امان کې اوسيږي. نو دا انسان که کافری که مسلمانی باید په اسلامي ټولنه کې هغه د بل انسان د ضرر نه محفوظ او په امن کې. اول خبره دا ده که یو انسان کافر می خود دی دو په دی وجه باندې چې دا مسلمان نه دی د دې په اساس باندې څوک وژل نه شي. دا خود غیر مسلم په باره کې شولا او د مسلم او مسلمان وشل دا قطعا روا نه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. کوم یو انسان چې هغه کافر چې په اسلامي سیمه کې وسیږي او هغه زیمه قبول کړي او د ټولو قوانینو احترام کوي هغه وژني زبد قیامت په ورځ باندې دغه انسان سره جنگ کوم د دې قاتل او وژونکي سره. نو چې کله یو غیر مسلم په اسلامي سیمه کې دومره محفوظ او خوندې دی نو یو مسلمان چې هغه په تا باندې د اسلامي کرامت حقم لري د انساني کرامت حقم لري هغه به ولي خوندې او محفوظ نه وي.
مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب تاسو خدای اسلام او په اسلامي تعلیمات کې د خلکو د ساتنې خبره وکړه. دا وسلوالې ډلې چې پر سکولونو او زده کوونکو حمله کوي او پړې هم بیا مني نو دوی دا عمل د اسلام پر رڼا کې څنګه ارزوي؟
طالب د علم او معصوم معصوم خو اصلا شریعت مستثنا کړی دی تر څو پورې چې یو معصوم بلوغ ته نه رسیدلی د شریعت احکام هم باغی باندې نه لاگو کیږي. نو هغه هدف ګرځول یا هغه د سیاسي اهداف قربانی کول دا د سره د اسلام تعلیمات نه دي او دا د اسلام نه یو سر مخالفه خبره ده. بل خبره دا ده چې علم او پوهه هر هغه شی چې نوم یې علم دی او پوهه ده چې په دنیا کې یا په آخرت کې د انسان په خرازي دنیا پی خسته کیږي د دنیا د تعمیر او د آبادی او د انسان د پرمختګ او د ترقی ذریعہ ګرځيږي. هغه علم چې انسان حاصلې کاغه هلک دی او کاغه جنی ده نو دا باید محفوظي د دې سره باید کومک وکولای شي او د دیوارو د خپلاندې فرشتي خپل وزیر غوړي او کوم فضیلت چې د طالب العلم په حادثه کې راغله داغه د غوار او تشامل دی څوک د ژبې زده کړه کوي څوک د دین زده کړه کوي څوک د دنیا زده کړه کوي دا ټول لازمی دي. یقینا هر هغه انسان چې خوانځي او د زده کړې مراکز او زینه د خپل سیاسي اغراض او اهداف او تخته مشق جوړي او د سیاسي اهداف نه قرباني کوي دا سړی د اسلام فهم باندې او د اسلام په تعلیم باندې نه دی پوه شوی او دا د دې سړی حقیقتا اسلام تر رسیدګي نشته دی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کې دن کې دي د نجیب عامر نه خبرونه اورو. د دې نه پس پتاسو نیخ پنې خبرونه سروې اوري چې زموږ همکار ملي حامد زاده قربانه ده. نو مای کوم خپل همکار نجیب عامر ته.
ناسرګند وسلوالو پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې یرغل کړی چې د روستیو راپورونو پر بنسټ لږ تر لږه 126 کسان چې اکثره زده کوونکي دي پکې وژل شوي او 122 نور ژوبل شوي دي. سکول اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دی. تحریک طالبان پاکستان وایي برید دوی کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پیښور کې خبریالانو ته ویل دا ډول پیښې د ترهګرۍ پر ضد د دوی مبارزه ټکنۍ کولی نه شي. دی وایي د افغانستان سره په شریکه د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ادامه ورکوي. د پنجاب حکومت تور لګوي چې د اپوزیسیون ګوند پاکستان تحریک انصاف د مظاهره چیانو لخوا د لارو د بندېدو له کبله لږ تر لږه 3 کسان پرون هسپتال ته پر وخت د رسیدو له کبله په لاهور کې مړه شوي دي. په پاکستان کې د جرمني سفیر ډاکټر سیریل وای هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تلپاتې ښې اړیکې غواړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ژوب کې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي ډېر زر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي موسی خان هوتک وایي ټاکل شوی چې په څو ورځو کې افغان حکومت یادو خبرو ته یو پلاوی وټاکي. بے سرحد خبریالان وای په تیر یو کال کې په ګرد نړۍ کې شپږ شپې ته خبریالان د کار پر مهال وژل شوې دي. تر ټولو زیات خطرناک هیواد د خبریالانو د پاره شامو. د امریکا د پرختیایي ادارې یو ایس ای ډی د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د مشن مرستیال وای د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو د سندو په حلو ځلو کې به د پاکستان له حکومت سره مرسته کوي. او پرون نو وخت د استرالیا په سیدنی ښار کې د هغې کیفې محاصره کمانډویانو ختمه کړه چې ورکی او برمتګر ګڼ شمېر کسان محاصره کړو.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي ها میرزاده هر کله وایم. په نننی پروگرام کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي عظما خان زموږ میلمانه ده. عظما له نوخر سره تعلق ساتي او بنیادی زده کړې هم له دغه خاره ترلاسه کړې دي. عظما په 2008 کال کې په اول ځل په سیاست کې قدم کېښودلو. په 2014 کال کې هم د کارکردګۍ په بنیادی یاد ګون لخوا په اسمبلی کې نامزد شو. عظما د خیبر پښتونخوا د خزینه سیاستدانو د ځانګړي ډلې ویمن پارلیمنټري کاکس جنرل سیکرټري ده. د دې نه علاوه عظما د ښځو صوبایي کمیشن او د صوبې د تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړي هم ده. په نننی پروګرام کې به له عظما سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم په پروګرام کې را سره برخه واخلئ او که د میلمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ځان سره ولیکئ، وروسته بیا نیغ په نیغه د میلمنې سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 00 33
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو ته موږ په د پروګرام په سر کې ویلې نن موږ سره د په پروګرام کې عظما خان میلمنه ده. د غوی سره رابطه ټینګه شوې ده. غوی ته هر کله وایو ستړي مشه عظما.
ډیره مهرباني اوس ما چې تاسو هم په پروګرام کې را سره برخه واخیستله. په دې پروګرام کې به زه ستاسو ژوند او کار په هکله خبرې کوو، نو خوښم ده چې زه پوښتنې شروع کړم.
بالکل
اوس ما څنګه له اوریدونکو ته خو مالک شانتی لند تعارف تاسو ورکړه چې تاسو د نوخار سره تعلق ساتي او ملته تاسو خپل تعلیم ترلاسه کړی دی. کله مو تعلیمي سلسله ختمه شو، بیا په سیاست کې مو څنګه قدم کې خودلو؟ اوس ما تاسو اواز سم ناراضي کو، تاسو یو واری بیا وایي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غواکې، مونږه د عظما خان سره خبرې کوو. رابطه ورسره مونږه ټینګول غواړو، خو څه مسله ده په ټلیفون کې غوي سره به بیا یو واري کوشش وکړو د تماس نیولو. تاسو ته مونږه په پروګرام کې ویلې چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلې غړي عظما خان میلمنه ده. زمونږه غوي سره رابطه ټینګه شي هم واخو، بیا یو واري منقطع شو، مونږه کوشش کوو چې بیا یې سره بریوشی. اوس ما له نوخار سره تعلق ساتي او بنیادی زده کړې هم له دغه خار ترلاسه کړې دي. په 2008 کال کې په اول ځل په سیاست کې قدم کې خودلو. په 2014 کال کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد یاد ګوند لخوا په اسمبلی کې نامزد شو. اوس ما د خیبر پښتونخوا د خزینه سیاستدانانو د ځانګړې ډلې ویمن پارلیمنټري کوکس جنرال سیکرټري هم دا په دې پروګرام کې به خبرې کوو چې دا ډله څه ده او دوی څه کار کوي. د دې نه علاوه اوس ما د ښځو د مقام لپاره صوبائی کمیشن او د صوبې د تعلیم د سټینډینګ کمیټه غړي هم دا د دې کمیټه د کار په حق له هم خبرې کوو. د دې کمیشن د کار په حق له هم خبرې کوو چې د دوی څه سوچ دی. تاسو ته په دې پروګرام کې نیخ په نیغه غوی خبرې وړاندې کړي، تر څو چې زموږ سره دا غوی رابطه ټینګي کې مونږ یو اوریدونکو سره خبرې کوو. دا ول نه بد دوی پښتنه واخلو او بیا چې ملمنې سره رابطه ټینګ شینو غوی ته به وایو. ستړي مشه درته وایو.
الله مقصام لرزی نام الله لکی مروت نه خبرې کوم.
انعام الله رو را ستړي مشه پروګرام ته په خیر اغلی. تاسو به سوای زمونږ د ملمنې سره رابطه یو واری ټینګه شو، خو هغه مونږه تشه ود تر سوچیا بحالی کی تاسو خپل پښتنه ویل شي.
نو خو په دې باندې ډیر خوشاله شوم چې موږ یو خور تاسو ملمنه کړی دا په دې پروګرام کې. هغه داسې خور دا چې یو طرف ته هغه ډیره تعلیم یافته موږ خور دا او بل طرف ته د موږ عوامو نماینده ده. په صبح د صبح خیبر پښتونخوا په اسمبلی چې ان پی اے دا موږ په دې باندې ډېر فخر کوو، ډېر په باندې خوشاله یو.
مهرباني وروره.
او دا موږ خورکې کته څو وخت تاسو سره په لاین سي نو دې په اړه دوه پوښتنه ورداو.
جی.
یو پوښتنه مې دا ده چې دا د پاکستان سیاست نه پوره مطمئنه ده او دا چې څو بنیادی تبدیلیان په کار دي چې هغه سیاست چې دا لیول باندرائی چې دا قوم او عوام مطمئنی او خوشحالی او ترقی وکړي. او بل پښتنه مې خورکۍ نه داده چې تاسو تعلیم څه وخت مکمل کړ نو تاسو دا څرنګه دا فیصله وکړله چې زه به سیاست طرف ته ځم؟ اکثر خویندې میندې خو موږ هغه جاب طرف ته ځي، روزګار طرف ته ځي. نو دې دا فیصله څنګه وکړه؟ دا موټیویشنل فورس شو.
صحیح.
دا موټیویشنل فورس په اړه چې کوم څه وایي او زه به دې کته سو اجازه ته یو خبره به وکړم خورکې در سره پلان نه وي.
بالکل جی، تاسو ته اجازه ته تاسو وایي.
زه خورکې باندې په دې باندې ها خپل خیالات ورنا شوی چې دا موږ پښتنو خويندې مایندې چې کومې دي دا په هر میدان چې کومه دی اغا ډېرې کمې دي او ایله مختلف وجوهات او اسباب دي. او خصوصا په سیاست میدان چې نور ډېر میدانونه دي، تعلیم په میدان چې روزګار او د کاروبار په میدان چې ضرور وجوهات اسباب شته دي، رکاوتونه شته دي. نو دې څه داسې پروګرام شته ده چې دا خویندو میندو ته چې کوم رکاوتونه دي چې دا ختم شي او پښتنو چې
بیداری راشي او پښتنو ته دا احساس وسی نو دې لپاره دې سدا سي پلان ستاسو پروګرام ستاسو تاسو یو جهان مننه
ډیره ډیره مننه انعام الله رو رچتا سدا پښتنې راته ویلې مونږ به هم کوشش کوو نه سه ټکنیکی ستونزه دا غوي سره لاره به تنه د ټینګ شي مسا سدرې وانه سوالونه ځان سره نوٹ کړل او چې څنګه غوي سره خبرې وشي نو زبا غوینه تپوسو کما مونږ سره تر هغه چې سو پورې غوي سره خبرې کیږي دا حشمت سهر په واسه کې سندره ته تاسو ته واپس راځو
خدایا ور پغانکړې کومک ورل د ټول عمر سوچې قلم نپری دې زماد پښتنو سره پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا لاد کابل پر ہر ور گلے لاد کابل پر ہر ور گلے دل تلا بل دل بنو جان دکے دل تلا بل مینو جان دکھے ہگ ڈگ جام تلا گٹلے ہگ ڈگ جام تلا گٹلے پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا کلا اورنگینو کاتلا گلا پنو لمبے ملوا کڑل دے پی پورا دسوات کلی خلق کڑل دے پی پورا دسوات کلی خلق جڑ دے پری ملے کڑ دے دلے پے ملے دردی دلے پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا
لمبا لمبا کڑو
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی اوریدونکو، تاسو ته مونږ د پروګرام په سر کې ویلې چې مونږ په پروګرام کې مونږ سره نن عظما خان میلمنه و، لږ سات لره هم له خو په ټلیفون کې څه ستونزه وایي سره رابطه ټینګه نه شوه، مونږ بیا هم هڅه کوله، نو ډیره بخښنه به درنه غواړو. انعام الله رو را تاسو کومې پوښتنې هم ویلې، نو تاسو نه هم بخښنه غواړو او امید کو چې که په راتلونکو هفتو کې هغوی میلمنه شي نو بیا به ترې هغه پوښتنې وکړو. تر هغې پورې ستاسو لپاره یو بل پروګرام لرو. هم په سروې پروګرام کې مونږ څو ورځې وړاندې د زرغونه کارګر سره خبرې کړې وې، د بی بی سي یوه خبریاله ده، هغوی سره به خبرې تاسو واورئ چې سم ورځو مخکې مونږ کړې وې. السلام علیکم او ستړی مشی، په سروې پروگرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې زموږ سره له لندن نه زرغونه کارکر میلمنه ده. زرغونه له بی بی سی سره کار کوي چې یو خبریاله ده، لیکنې کوي او د بیلابیلو پروګرامونو قربانه هم ده. هغه په کابل کې پیدا شو او په پېښور کې جرنالیزم کې زده کړې وکړې. په کال 2001 کې برېټانیا ته لاړه. مخکې د ځوانانو لپاره د بی بی سی په یو ورکشاپ کې روزنه وشوه، چې وروسته بیا په لندن کې د بی بی سی د پښتو او دری پروګرام پریزنټر شوه. زرغونه د ښځو لپاره د یو ځانګړي پروګرام د کوربتوب نه علاوه د ښځو لپاره د یو کتاب ډیر زری لیکواله ده. دغه کتاب په مختلفو ژبو کې چاپ شوی دی. تیر کال هغې د ګرل رایزنګ په نوم د جینکو د تعلیم په هکله یو دستاویزي پروګرام هم جوړ کړ. سخت کال یې د افغانستان د جګړې د کونډو په هکله یو دستاویزي فلم جوړ دی چې وار ویډوز آف افغانستان نومیږي. په نننی پروګرام کې به له زرغونه سره خبرې کوو. زرغونه بیبي، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه تاسو نه چې زم دعوت کړم خپل پروګرام ته.
ډیره مننه د تاسو نه هم کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره شرکت وکړو. زرغونه بیبي، تاسو لن شانتي تعارف هم ما اوریدونکو ته ورکړ، خو نیخ پنیغه به تاسو سره خو په تفصیل کې خبرې کوو. تاسو د کابل کې پیدا شوه، بیا څنګه پاکستان ته څنګه لاړې، هلته هم د جرنالیزم کې زده کړې وکړې، بیا لندن ته څنګه لاړې، که دا ټول سفر په لنډو ټکو کې راته وایي.
زه کابل کې پیدا شوم او لکه څنګه چې ټول پوهیږي افغانستان کې خو د کوم وخت چې پیدا شوم جګړې روانې دي، نو زه دا د انقلاب وختونو کې پیدا شوم. به مجاهدین چې راغله افغانستان ته د شوروي هغه ځواک چې وو هغې سقوط وکړه، هغه وخت کې زه مکتب کې ماشوم وم. به مجاهدین چې راغله خو کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شولې، به نو زما کورنۍ تصمیم ونیوه چې دلته خو نوره ګزاره نه کېږي. مونږ ټول ماجر شلو پېښور ته پاکستان ته رالو. هلته پاکستان کې زه په ماجر یو مکتب ته لاړم، البته مکتب هم لږ افغانستان کې ویلی، بیا هلته تقریبا لویه شلو ما پېښور کې، نو ډېر وخت مې تېر کړ. خپل هغه د تینیج وخت ما ټول پېښور کې تېر شوی دی. د افغانانو د ماجرو یو یونیورسټي وه، هلته بیا لاړم د جرنالیزم کلاس مې جوین کړو. بیا په عمر 2000 کال کې بی بی سي داسې ورکشاپ جوړ کړی چې هغه ځوانان افغان ځوانانو ماجر چې علاقه لرله میډیا سره او جرنالیزم سره، هغه انوایت کول د ټریننګ دپاره. بیا زه هم یو د هغه کسان نه وم چې ټریننګ دپاره بی بی سي تعلیمي پروژو سره رالم. وخته مې کار پیل کړو. ډېر وخت مې د ماشومانو پروګرام پر مخ وو، د هغه تعلیمي پروژې چې وې ماشومانو دپاره، او هغې کې مې بیا ډېر کمپونو کې ماجرو ماشومانو ښځو او نجونو سره کار وکړو. د دوی قصې به مې راوړلې، لنډې پوټونه به مې جوړول. بیا په 2001 کال کې بیا زما کورنۍ تصمیم ونیو چې هلته پېښور کې نوره ګزارانه کېله، او افغانستان کې طالبان وو. زما کورنۍ خو ټوله د جنکو کورنۍ وه، مونږ 5 خویندې، او تعلیم هم نه وو افغانستان کې جنکو دپاره، نو هلته پېښور کې د انګلیسي کورسونه مو وویل. بس رالو برېټانیا ته، نو هغه پولیټیکل سایلم زما پار واخیست. او په 2001 کال کې دا د سپتمبر پیښې لا نه وې شوي چې زه برېټانیا ته رالم.
صحیح.
د هغې وخت نه بیا بی بی سي کې کار کوم دلته.
زرغونه، دا راته ووایه چې څنګه صحافت هم څنګه پام شو، لکه آیا ستاسو د ژوند کې چې تیر څه واقعات وو دغه تر شا مهم عوامل وو، که نه ستاسو مخکې نه شوق وو، یا ستاسو کور کې داسې څه ماحول وو چې تاسو صحافت طرف ته اول نه پام وو؟
ولا زما لما خو ماشومتوب نه مې علاقه ډېره وه چې زه سندرغاړی شم. چې مې دا سندرغاړی ولیدلې، ډېر به مې خوښېدلې مال چې زه یو ورځ د مایک مخکې کښېنم او سندرې ویم په ټلویزیون باندې یا په راډیو باندې خپل غږ واورم. او د ماجري ژوند داسې و چې هره ورځ به بی بی سي ته غوږ کېږدو. خو ما هغې طریقه داسې زما علاقه پیدا شوله، د بی بی سي سره مې ډېره مینه وه. بیا اندې کې دا چانس برابر شو چې را شم د بی بی سي ورکشاپ ته، بس جرنلسټ شولم. سندرغاړی خو نه شوم، د ما مخکې مې تجربه پیدا شوله.
نو اوس فکر کوي چې ښه به وي که سندرغاړی وي که نه؟ اوس تاسو خپل پروفیشن سره مسلک سره ښه خوشحاله؟
والا پروفیشن او مسلک می خپ کې خوشاله یم، ډیر می خوښ دی. کېدی شي دغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې هغه کیوریوسټی په کې ډیره وه، د خلکو د ژوند په باره کې، د خلکو د حالاتو په باره کې. او دا شرایط هم داسې برابر شو چې په پښتني ټولنه کې د سندرغاړیتوب یوې ښځې ته دونه اسانه نه و. نو دا هغې نه ښه دا وه چې بس راډیو تلویزیون کې کار وکړم، او دا هم ښه چانس ما ته. خو اوس ډېره خوشحاله یم کوم هغه کریر چې ما انتخاب کړی دی، کومه رشته چې لرم. جرنالیزم سره ډېره مینه لرم، خلکو سره اصلا مینه لرم، او کېدی شي دا دلیل به وي چې اوس خوشحاله یم.
تاسو سندرغاړی یاده کړه چې پښتنو جینکو لپاره په تېره بیا سندرغاړی لږ مشکل کاری چې جوړ شي، نو څنګه تاسو څه فکر کوئ جرنالیزم په لاره کې لکه که وکتل شي نو کومې پښتنې صحافیانې لیدل کېږي؟ لکه دومره شمېر یې نه ویل کېږي چې شته، څومره چې په نړۍ کې کو ګورین چې نورې صحافیانې څومره. نو څنګه د ښځې صحافی لپاره څه مشکلات وي په پښتني ټولنه کې؟
والا د یوې پښتني ښځې په صفت کې وایم ډېر مشکلات دي. د خپل ماحول نه، د خپلو خلکو نه خبرې اورېدل، تانې اورېدل چې دا څه کې، دا بیرون وځي، دا مرکې چیرته ځي، لرې ځي، ناوخته راځي، دا خبرې زموږ معاشره کې د دې سبب کیږي چې پښتني ښځې ډېرې کمې صحافیانې شي. دا تګ راتګ ورته مشکلې، بل دونه چانسونه هم ښځو ته برابر نه دي، هغه نه چې سړو ته برابر دي. سندرغاړیتوب خو بس بیا یو نوم در سره وتړل شي، خو صحافیتوب هم دونه اسانه نه دی. یعنی که زه درته ووایم خپلې قصې وکړم، ډېر مې اورېدلې دي، ډېر مې کتلې دي، خو سړی باید ورته ځان ټینګ کړي. زمونږ پښتني ښځې باید خبرو ته دا شیونه ما منلي وو، خبرې به خلک کوي، خلق به می ججمنتل اپروچ برا سره کوي، ځکه یو خزه ما او هغه خزه د پښتنو په معاشره کې یا جامعه کې. نو دا مې لکه چې منلی وي، او خدای راته داسې قوت راکړو چې بس مقابله ورسره وکړم.
که دا راته وایي چې تاسو بیا برتانیې ته لاړې، تاسو اول د ماشومانو څه پروګرامو کو، کمپونو کې لاړې، د مهاجرو سره خبرې وکړې، بیا د ښځو چې کوم پروګرام په ریډیو باندې هغه فکر کوم په پښتو او دری کې وکنه، نو هغه کې بیا ستاسو څنګه تجربه با وازه؟ ځکه چې تاسو بیا یو کتاب هم چاپ شو چې هم د دغه چې کوم کیسې وي په دې براډکاسټ کې، نو دا غي پر اساس جوړ شوی دی دا کتاب. نو که دا غي لږ تاسو تجربه بیان کړئ چې دا څنګه وشو او تاسو څه فکر کوئ؟
د خزی او نانې نړۍ پروګرام ما په 2004 کال کې پیل کړ، زه وایم دوه مو په دې سره ما په هغه پروګرام کې چې کلونه دوام وکړ، تقریبا 8 کال په رادیو باندې و. زما د ژوند تر ټولو مهمه کاری برخه زما د ژوند د خزو سره کار و، او ما ته یو ډیر ښکاره لارښود او ډایرکشن راکو خزو سره کار، افغانو خزو سره کار. یعنی پېښور کې مې خزو سره کار وکړو، ډېر جنکۍ را سره ټرین شولې په دې باندې چې پروګرامونه جوړ کړي راډیو د ښځو لپاره. ډېره مینه مې ورسره لرله. اوس هم یعنی زما ډایرکشن داسې شو چې زه د یوې صحافۍ نه یا یوې د جرنالیست نه ډېره زیاته په دې باندې دغه شلم چې زه باید د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، د نجونو د حقونو لپاره کار وکړم. خصوصا موږ چې د دې ټولنې را راځو چې د ښځې هر خبره هم شرم ګڼل کېږي، او هر اکټیم یا هر قدم چې ږدي هغه د خبرو سره مله وي، نو باید ځان موږ باید د معاشرې لپاره کار وکړو، د ښځو د ښه ژوند لپاره. نو ما پروګرام ما په دریو پښتو کې وکړ، د بي بي سي راډیو نه ډېرو ښځو سره مې خبرې وکړې، ډېرې ښځو قصې مې خبرې کړلې، د سلیبریټ هم کړلې، ډېرې ښځې وم هڅولې. یعنی ډېر مینه مې ورسره لرله، ډېر ښه پروګرام. او زما د ژوند لپاره، زما په ژوند کې، خپل شخصي ژوند کې ما ته دومره قوت راکړو دغه ښځو چې ما ورسره خبرې کولې، چې ډېرې غټې فیصلې مې خپل ژوند کې وکړلې. او بیا مې دغه قصې ما ویل چې زمونږ ټوله مونږ ډېر یاورو، خو دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه چې افغانستان کې دومره فند ده، دا څو کاله په جګړو کې دومره پیسې ځي، دومره کومکونه ځي، مونږ د ښځو غږ نه اورو. مهمه ده چې زه دا هسي په هغه ژبه کې ولیکم چې نړیوالې ووایي او وګوري چې زموږ د ښځو ژوند څنګه دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی چې ستړي مشي رور جانا، مشال ریډیو ته په خیر علي، د میلمنې نه څه پوښتنه لري؟
د غونی زنه یو تفوش کوم چې تاسو د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان بلکې د ټولو پښتنو خويندو لپاره خصوصي کوم بحثیات تاسو لري؟ زمانو الحمدلله چک زی دی.
او الحمدلله جان، ډیره مننه ستاسو د پښتنې نه. ما په دې د څو راتلونکو د څو تیرو کلونو کې ما د نجونو د تعلیم لپاره ډیر کار کړی دی. یو غټ کمپین برخه کې مې کار کړی دی چې هغه کې ما د مکتب جنکو سره لیدل دي د پښتني ټولنې، البته په خیبر پښتونخوا کې وي که په افغانستان کې، په هر ځای کې چې مثلا دغه زمونږ جنکۍ دي، خصوصا د ملاله د باندې د برید نه وروسته ما د ښځو د نجونو د تعلیم د پروموشن لپاره چې باید نورې ښځې او نجونې زمونږ په ټولنه کې وهڅوو، چې دې لپاره مې ډېر ډېر کار وکړو. ډېرې دلته ایونټونه مې جوړ کړل چې هغې کې فنډ ریزنګ وشو، د نجونو د مکتبونو لپاره په افغانستان کې مکتبونه جوړ شولو، او د ګرل رایزنګ په نامه یوه ډاکیومنټري ده چې هغې کې ما د یوې افغانې نجلۍ قصه چې په ډېر ماشومتوب کې واده شوې وه او د مکتب نه دې دلیل لپاره پاشل، دا زمونږ د ټولنې یو هغه واقعیت دی چې ډېرې نجونې په ماشومتوب کې واده کېږي، بیا مکتب او سبق هر څه ته پاتې شي. نو دې لپاره ما ډېر کار کړی دی. زما د ټول یعنې د ژوند هدف مې اوس د نجونو د تعلیم د پیاوړي کولو لپاره کار دی. کېدای شي زه به ټول آرې وي جنۍ ته به نه شم رسېدلی، ځکه یو کس یم، خو چیرته چې څونه چې زما وسه شوې ده په برطانیې کې که په امریکا کې، د دوی پروموشن مې کړی دی چې مونږ ضرورت لرو د نړیواله ټولنه که کومک کوي، د پوځیانو او د الوتکو او د دې، خو په دې سره څنګ کې زمونږ د نجونو تعلیم ډېره مهمه برخه ده، او دا د پالیسي چې جوړوي هغې کسانو سره مې لیدلی دی، د دې پروموشن مې کړی دی چې زمونږ ضرورتونه څه دي. نو هیله کوم چې اثر به ولري په راتلونکي کې. ډېر
کدلک د دې تفصیل راکې چې دا د نهو جنکو یو کیسه غونته کې دا یو فیچر غونته دی چې راټول شوی دی. بیا اکی چې کومه برخه د افغانستان د یوې جنې د امینې ذکر شوی دی، نو هغه تاسو بیا جوړه کړې ده. نو کیسې دي لکه د امینې ژوند کیسې دي؟
د امینې ژوند، امینه ما په افغانستان کې په شمال کې یو مکتب کې ولیدله. هغه چې کله ما ولیدل شل کلنه وه، خو د دې ژوند ما ته د هغه حقیقتونو روښنایي نمایندګي کوله چې زمونږ په میلیونونو نجونې ورسره مخامخ دي. هغه په یولس کلنۍ کې واده شوله د خپلې رضا نه بغیر، او بیا یو کال وروسته ورکره اولاد وشو، په دې نه مکتب نه پاتې شوله، او په ډېرو خواریانو او زحمتونو سره مخامخ شوله. میړه یې وهله، ټکوله. مونږ او تاسو پوهیږو چې کورنۍ تاوتریخوال عام دی زمونږ په ټولنه کې. د ښځو وهل ټکول یو عامه خبره شوې ده. دا البته د تعلیم نشتوالی دی. او د بیډا د ګرل رایزنګ لپاره چې ما کوم کار شروع کړ، دا یو نړیوال کمپین دی د نجونو د تعلیم لپاره، پروموټ شي په هیوادونو کې لکه هند، پاکستان، افغانستان، نایجیریا، په افریقایي ملکونو کې، په هغه ملکونو کې چې نجونې مکتب ته تللو سره ستونزه لري، د هغې نمایندګي کوي او د هغې پروموشن کوي د نجونو د تعلیم. نو د افغانستان د برخې کیسه به د امنی کیسه ما لیکلې ده د فلم لپاره، د ډاکومنټري لپاره. بیداب کې خپله کیسه کوي، دا ښایي چې څنګه ماشومتوب کې واده شوله، بیا څنګه د دې د واده په پیسو ورور یو موټر ځان ته واخیستو، او د دې ژوند څومره تاوتریخوالي سره، خو د دې خپله هغه مینه او علاقه چې تعلیم سره وه، چې دا ښایي چې زمونږ نجونې څومره علاقه لري تعلیم او مکتب ته تللو سره او زده کړې سره. هغه خودل د امنې سترو کې هغه تنده ما ولیدله، امنې کې هغه تنده وه چې غوښتل یو څه زده کړي. بے سارا لدی چې مور شو لا په دې نن تاسو خپل سره مخ به هم هڅه کوله چې مکتب ته لاړ شي. بے شل کله نو مکتب کې و کله محدود امکانات سره دې به کوشش وکړو. ما تصمیم ونیو چې مې نه باید خود شي دا مې قصه چې د میلیونونو نورو نجونو کو د ژوند د نمایندګي کې دا باید مونږ وښیو.
زرغونه دې باندې به خبرې کوي. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، لوی توار ورکو چې سپوښتنه لري. السلام علیکم.
زادل لسین تورای د کور می جان فینا، سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. مونږ مننه مو دا پوسټ ته سپوښتنه مو دا دی، نو چې دوه څو کیسې لګي بل پوښتنه دا دی چې بی بی سي رډو کې دوه کومې څنګه کې کور کوي؟
زه وس فیلاند بی بی سي نړیوال نړیوال تلویزیون د لپاره کار کوم د جرنالیست په صفت او کله ناکله ډاکومنټري نه جوړوم د خزو په ژوند باندې او پلان مې دی چې راتلونکي کې د خبر پښتونخوا کې د خزو او نجونو په ژوند باندې یو فلم جوړ کړم او په افغانستان کې هم دارنګ راتلونکي کال ته د خیر د علما د خپل لیکوالۍ ژوند د لنډو کیسو نه پیل کو کله چې په خبر کې مو پښتو کې به مې لیکلې لنډې کیسې کله کله به زما پلار هم لیکوال دی هغه ډېر تشویق کړم ته باید نور هم ولیکې به چې کله دا کیسې راته خزو پروګرام باندې مې کار وکړو نو بس لیکوال هم پکې شلم لوم لیکل او اوس به پلان لرم چې راتلونکي کتاب به مې یو ناول لیکو کوشش کوم چې دا ځلې پښتو انګلیزي کې په یو وخت کې چاپ شي
ډېر ډېر مننه زرغونه بیبي د پروګرام وخت د سر تر رسیدګي تاسو سره خبرو ډېر خوند کو ډېر مننه چې تاسو په پروګرام کې شرکت
کړو
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټیټي دوه ته مې پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې سمره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څو په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې